طبي زده کړي
واو مدیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
طبي زده کړې د ومه دورې درنو زده کوونکو ستړي ماشای خدای دوکړي ټول به جوړ یې او د نن ورځې د لومړنیو مرستو درس ته به حاضر یې. ګرانو زده کوونکو راځي تاسو ټول کتابونه راواخلئ. د خپلو کتابونو اتلسمه صفحه پیدا کړئ. د ژوند نښې یا وایټل ساینس په دې صفحه کې د ژوند نښې یا وایټل ساینس پیژنو. موږ په تیر درس کې د لومړنیو طبي مرستو لومړی درس پیل کړی و. په لومړي درس کې مو د لومړنیو مرستو تعریف کړی دی، تر څنګ یې د لومړنیو مرستو موخې مو وپیژندئ او هغه کسان چې لومړنۍ مرستې له خلکو سره ترسره کوي د هغوی لپاره مو مهم ټکي وپیژندل. د لومړنیو طبي مرستو تعریف مو داسې وکړ چې لومړنۍ مرستې هغه مرستې دي چې د ناروغانو سره په بیړنیو پیښو کې ترسره کیږي یا په عاجلو پیښو کې ترسره کیږي. یا مو داسې وویل چې لومړنۍ مرستې هغه مرستې دي چې د یو بیړني ناروغ سره مخکې له دې چې ډاکټر ته ورسول شي ترسره کیږي. د لومړنیو مرستو موخې مو هم وښودې چې کوم هدفونه لري یا د کومو هدفونو لپاره ترسره کیږي. د ناروغ ژوند ژغورل، د ناروغ د وینې ودرول، د ناروغ درد له منځه وړل، د ناروغ د حالت د خرابېدو مخنیوی کول، دا د لومړنیو مرستو موخې دي. او بل په دې هم پوه شوئ چې هغه کسان چې لومړنۍ مرستې له خلکو سره ترسره کوي کوم نقاط ورته مهم دي. لومړی نقطه دا ده چې په وختي ډول باید د پیښې ځای ته ځان ورسوي. دوهمه نقطه دا ده چې د پیښې په سیمه کې د بې ځایه پوښتنو کولو څخه ډډه وکړي، وخت ضایع نه کړي. درېیمه مهمه نقطه دا ده چې که چیرې ناروغان لومړنیو مرستو ته اړتیا ولري باید پر وخت ورسره ترسره شي او تر څنګ یې په بیړني ډول ناروغ روغتون ته ورسول شي او د مناسب روغتون انتخاب. راځي اتلسمه صفحه کې نوی درس پیلېږي، د ژوند نښې یا وایټل ساینس. مهمه موضوع ده، ګورئ د ژوند نښې. د ژوند نښې ته په انګلیسي کې وایټل ساینس وایي. وایټل ژوند ته وایي، ساینس نښې، وایټل ساینس. کله چې تاسې راتلونکي کې په شفاخانو یا کلینیکونو کې یا په وارډونو کې کار کوئ، ډیری وخت به تاسو ته مشران ډاکټران ووایي چې د دې کس د ژوند نښې وګوره یا وایټل ساینس یې وګوره. وایټل ساینس یې څه ډول تاسې کتلی شئ او په دې هم باید پوه شئ چې د ژوند نښې یا وایټل ساینس څه شی دي او کوم دي. مخکې له دې چې درس پیل کړمه لږ عمومي خبرې کومه. د ژوند نښې د نوم نه یې معلومیږي چې یو کس ژوندی دی کومې نښې لري. مشخص څلور نښې شته دي چې د هغې په واسطه موږ ژوند ثابتولی شو. فرضاً که دغه نښې وې نو موږ وایو چې فلانی کس ژوندی دی. که په یو کس کې دغه نښې نه وې نو موږ وایو یا موږ ویلی شو چې دغه کس مړ دی. نو د ژوند نښې هغه نښې دي چې د هغې په واسطه موږ د یوه کس یا د یوه چا ژوند ثابت والی شو. دته د ژوند نه هوای وایټل ساينس راځي هم دغه وایټل ساينس پیژنو. لیکل شوی دی د ژوند نه یا وایټل ساينس. د ساينس په کلمه کې جی توره نه ویل کیږي, ساينس نه ته وای. لیکل شوی دی د ژوند نه یا حیاتی علائم هم ورته وای. حیاتی ژوند ته وای, علائم نه یا حیاتی علائم هغه نه دی چې ورسره ژوند ثابتیږي, یعنی د ژوند نخو په لرلو یا نه لرلو سره موږ ژوند ثابت کولی شو چې یو شخص مړ دی که ژوندی دی. ګورې ډیر مهم څه دی چې باید تاسې په اړه ډیر ښه پوه شئ. د ژوند نښې هغه نښې دي چې د هغې په واسطه ژوند ثابتیږي. که یو کس د ژوند نښې ولري نو موږ وایو چې دا کس ژوندی دی. که د ژوند نښې یا وایټل ساینس یې نه و نو موږ وایو چې دا کس مړ دی. ځکه یې تعریف داسې کوو چې د ژوند نښې هغه نښې دي چې ورسره ژوند ثابتیږي. بس همدومره. د دې په واسطه موږ ژوند ثابتولی شو. فرضاً یو کس په اوبو کې ډوب شوی دی, له اوبو راپورته کیږي, موږ یې په اړه شکمن یو چې دا ژوندی دی که مړ دی, نو ډاکټر هغه باید دومره وړتیا ولري چې د ژوند نښې معلومې کړي. کله چې د ژوند نښې وګوري نو بیا قضاوت کولی شي چې شخص مړ دی که ژوندی دی. ډیری کسان وایي چې زموږ په کورنۍ کې یا په فلانی کور او ځای کې یو کس مړ شوی دی او هغه ښخ شوی دی, خو همه اوس اندېښنې دا دی چې هغه شخص ژوندی ښخ شوی دی. د دې لپاره که چیرې تاسې د ژوند نښې وپیژنئ نو تاسې بیا خپله قضاوت کولی شئ مخکې له مخکې چې دا کس مړ دی که ژوندی دی. ښه, د ژوند نښې عبارت دی, له کتاب ته ګورئ. د ژوند نښې عبارت دی له کومې نښې دي د ژوند دا اوس پیژنو, یعنی هغه نښې چې د هغې په واسطه موږ ژوند معلوموو کومې دي, لاندې دي. لومړی تنفس یا ریسپایریشن. تنفس ته ریسپایریشن وای. ګورئ د ریسپایریشن کلمه تاسې ډېر اورېدلې ده, تنفس. دوهم د زړه ضربان یا هارت بیټ, یعنی د تنفس په واسطه هم موږ ژوند معلومولی شو, د زړه ضربان په واسطه یې هم معلومولی شو. که چیرې تنفس وو موږ وایو چې شخص ژوندی دی, که تنفس نه و نو موږ وایو چې شخص مړ دی. د زړه ضربان, که چیرې د زړه ضربان وو, د زړه درزا وه, موږ وایو چې شخص ژوندی دی. که د زړه درزا نه وه, د زړه ضربان نه و, نو موږ وایو چې شخص مړ دی. دریم د وینې فشار یا بلډ پریشر. د وینې فشار په کتلو سره هم موږ کولی شو ژوند ثابت کړو, یعنی معلوم کړو چې ژوند شته دی په یو شخص کې یا یو شخص مړ شوی دی. د وینې فشار. څلورم د تودوخې درجه یا ټیمپریچر. ټیمپریچر د تودوخې په معلومولو سره هم موږ ژوند ثابتولی شو. څلور مهمې نکتې دي, تنفس, د زړه ضربان, د وینې فشار, د تودوخې درجه. په ځینو کتابونو کې پنځمه د ژوند نښه هغه پلس لیکي. پلس, پلسونه تاسې پیژنئ, موږ په همدې کتاب کې هم تشریح کوو. خو پلس خپله د زړه ضربان دی, یوازې هغه په شریان کې وي یا په اطرافو کې په رګونو کې جس کیږي. د زړه ضربان د زړه درزا ته وایي. ستتوسکوپ راخلو یا خپل غوږ راخلو, د زړه په ساحه باندې نیسو او زړه ته غوږ نیسو چې حرکت لري یا نه لري. ښه, خلاصه کوم, د ژوند نښې هغه نښې دي چې ورسره ژوند ثابتیږي, ژوند معلومیږي. د ژوند نښې څلور دي. ګورئ پخوا به ویل کېدل چې پنځه دي, په پنځو کې به داسې حساب دی چې پلس ریټ هم پکې وي یا پلس هم پکې وي یا نبز چې ورته وایي. خو په څلورو کې دغه د پلس موضوع ایسته شوې ده، ځکه پلس خپله د زړه ضربان سره ورته والی لري. اوس د ژوند نښې کومې دي که پوښتنه درنه وشي؟ تنفس دی، زړه ضربان دی، د وینې فشار دی، د تودوخې درجه ده. او تاسې دغه چپ طرف اصطلاحاتو ته ګورئ، تنفس ته ریسپایریشن وایي، د زړه ضربان ته هارت بیټ وایي، د وینې فشار ته بلډ پریشر وایي، د تودوخې درجې ته ټیمپریچر وایي. ما تاسو ته ډیر پخوا ویلي دي که مو هیر نه وي، چې که اصطلاحات تاسو زده کوئ دا په دې معنی نه ده چې دلته زده کړې نور بیا نه تکرار کیږي، دا بیا بیا درته راځي. تاسو خپل مورال ما ضعیفوئ. مخکې وخت کې چې کله موږ طبي اصطلاحات پیل کړي وو، ما درته ویلي وو چې تر اخره پورې دا طبي اصطلاحات بیا بیا راځي. دغه اصطلاحات تاسو ټول ویلي دي، ګورئ دلته بیا هم راغلي دي. او زه مطمئن یم چې اوس به مخکې له دې چې تاسو اوس زده کړئ، تاسو پخوا دغه طبي اصطلاحات زده دي. تنفس ته ریسپایریشن وایي، د زړه ضربان ته هارت بیټ، او داسې که چیرې مو زده هم نه وي یا درنه هېر شوي وي، اوس یې په تکرار بڼه زده کړئ. ښه، اوس مهمه دا ده چې د ژوند نښې یو په یو مطالعه کړو. څنګه موږ د تنفس په واسطه ژوند ثابتولی شو؟ لومړی خو باید تنفس وپیژنو چې تنفس یا ریسپایریشن څه شی دی. لیکل شوی دی تنفس یا ریسپایریشن، لومړی عنوان دی. ښه، تعریف لیکل شوی دی. تنفس هغه عملیه ده چې په واسطه یې د سږو په واسطه اکسیجن اخیستل کیږي او کاربن ډای اکساید خارجیږي. تنفس یوه عملیه ده، داسې یوه عملیه ده چې د سږو په واسطه پکې اکسیجن اخیستل کیږي، یعنی پاکه هوا اخیستل کیږي، او کاربن ډای اکساید لرونکې هوا خارجیږي. د تعریف شو، لاندې لیکل شوی دی تنفس دوه مرحلې لري، دوه فیز لري یا مرحلې لري. لومړی انسپایریشن، انسپایریشن، دوهم اکسپایریشن. لومړی انسپایریشن پیژنو، سږو ته د هوا داخلېدو ته وای. انسپایریشن څه معنی؟ سږو ته چې د هوا داخلېږي دته انسپایریشن وای. سږو ته د هوا داخلېدو ته انسپایریشن وای. دوهم اکسپایریشن، د سږو څخه د هوا خارجېدو ته وای. د سږو څخه د هوا خارجېدو ته وای. دوه تعریفونه شول، یو انسپایریشن شو، بل اکسپایریشن شو. انسپایریشن دې ته وایي چې سږو ته هوا داخلېږي، اکسپایریشن دې ته وایي چې د سږو څخه هوا خارجېږي. موږ خو چې تنفس کوو، لومړی سږو ته هوا داخلو د پوزې له لارې، تر څنګ د خولې له لارې، چې دې ته انسپایریشن وایي. کله چې هوا داخله شي، د سږو څخه هوا د وینې حجراتو ته ورکول کیږي، آر بی سی ته ورکول کیږي، هغه یې ټول بدن ته یا ټول انساجو ته رسوي. د هغې طرف نه بل ډول ګاز چې هغې ته کاربن ډای اکساید وایي، هغه راوړل کیږي او د سږو په واسطه بهر ته خارجېږي، چې هغې ته بیا اکسپایریشن وایي. نو دوهم لیکل شوی دی اکسپایریشن، د سږو څخه د هوا خارجېدو ته وایي. لاندې د تنفس اړوند یوه بله موضوع لیکل شوې ده، تنفسي ریټ یا ریسپایریټری ریټ، دا هم پیژنو. تنفسي ریټ څه شي ته وایي؟ په یوه دقیقه کې د تنفس شمیر ته وایي. ګورئ، په یوه دقیقه کې د تنفس شمیر ته وایي. یوه دقیقه وخت نیسو، تنفس شمیر بیا ګورو چې څو ځلې تنفس ترسره کړی دی. لیکل شوی دی د انسان بدن نورمال تنفسي ریټ عبارت دی له 12 نیولې تر شال بریت بر منټ. د هغه علامه چې د بریت او منټ په مینځ کې ده، دا د تقسیم غوندې علامه ده، لکه موږ وایو چې یو بر دوه، نو دلته بریت بر منټ ویل کیږي. دا په دې معنی چې په یو دقیقه کې منټ دا معنی چې په یو دقیقه کې یا په یو منټ کې د دوو لسونه تر شل بریته پورې د دوو لسونه نیولې تر شل ساو پورې بریت سا ته وایي سا اخیستل دومره سا اخیستل کیږي سا اخیستل څه ډول وي یو ور هوا سږو ته دخیله شي او بیرته خارجه شي دې ته یو بریت وایي یا یو سا وایي بیا دوهم ځل سا اخیستل کیږي یعنی سږو ته هوا دخیلیږي بیرته خارجیږي یعنی یو ور سږي له هوا ډکیږي او بیرته سږي تشیږي دې ته یو سا وایي یا یو بریت ورته وایي نو په یو منټ کې ټول د دوو لسونه نیولې تر شل ځلې پورې سا اخیستل کیږي چې دې ته موږ وایو چې تنفسي ریټ په ځینو ناروغیو کې تنفسي ریټ زیاتیږي یعنی په یو منټ کې تقریبا څلوېښت ځلې سا هم اخیستل کیږي یو نفر زر زر سا اخلي ګورې دا په دې معنی چې ستونزه لري یا یې سږي خراب دي یا یې په زړه کې ستونزه شته ده چې هغه اکسیجن لرونکي هوا په سم ډول نشي انساجو ته وړلی نو په دې پوه شئ چې تنفسي ریټ دې ته وایي چې په یوه دقیقه کې موږ تنفس شمیرو په نورمال ډول خو د دولسونه تر شل ځلو پورې وي تاسو که چیرې سات درپسې ونیسئ څنګه چې منټ واوړي یعنی یو منټ پیلیږي په دې وخت کې نو تاسې سا اخیستل درپسې ونیسئ چې تاسې ټول څو ځلې سا اخلئ نو معلومه به شي چې د دولسونه نیولې یا به دیارلس وي یا به پنځلس ځلې وي یا به اتلس ځلې وي خو تر شلو ځلو پورې دی یو انټروال دی دولس او شلو په منځ کې دومره سا اخیستل کیږي دا نورمال دی کله دې کمه سا اخیستل کیږي دا په دې معنی چې تاسې په ستونزو کې یئ کله دې زیاته سا اخیستل کیږي دا بیا هم ستونزه ده نو موږ ناروغان بیا معلومولی شو چې سا یې زیاته ده که کمه ده نو هلته په تاریخچه کې کله چې موږ د ناروغ نه تاریخچه اخلو د ناروغۍ په اړه هلته موږ بیا لیکو چې ریسپایریټری ریټ ډبل آر لیکو یو آر د ریسپایریټری لپاره او بل آر د ریټ لپاره ډبل آر مساوي دی که شل ځله و شل لیکو که پنځه ویشت ځله و پنځه ویشت لیکو دلې تاسو ګورئ متخصص ډاکټران غوښتنه کوي ستاسې پر سر مشران ډاکټران له تاسو غوښتنه کوي چې ریسپایریټری ریټ یې معلوم کړه ښه په دې هم پوه شوئ لاندې لیکل شوي دي یعنې یو انسان په دقیقه کې په نورمال ډول له دوو لسو څخه تر شل ځلې پورې سا اخلي دغه د پورته جمله مو بیا تشریح کړې ده دولس نه نیولې تر شل بریت پر منټ نتیجه لاندې نتیجه ده د تنفس اړوند یوه نتیجه لاسته راوړو موږ وایو چې تنفس دا د ژوند له نښو یوه نښه ده نتیجه دا ده وایي په عاجلو حالاتو کې موږ د ناروغ تنفس ګورو چې شته که نه شته چې د دې کار له امله د یوه شخص ژوند ثابت کولی شو تنفس یې وګورئ ډیری طریقې شته دي چې تنفس یې پرې کتلی شو لومړی خو دا چې وایي که په افقي سطحه باندې یا په افقي میز باندې یو ناروغ څملول شي نو تاسې ورته سر ښکته کړئ خپل سترګې د هغې ناروغ د سینې برابر ونیسئ بیا وګورئ چې سینه یې پورته او ښکته کیږي که نه کیږي یعنی هوا وردخلیږي که نه دخلیږي موږ چې کله سا اخلو نو د سینې دیوال لږ پورته کیږي ځکه سږي له هوا ډکیږي او بیرته کینی نو وایي که په افقي سطحه باندې تاسې یو ناروغ کیږدئ نو خپل سر ورته ټیټ کړئ د هغې د سینې له سطح سره خپل سترګې ونیسئ مخامخ دغه حرکات ګورئ د سینې حرکات او بل داسې چې تاسې کولی شئ یوه بڼکه راواخلئ یو بڼکه هغه راواخلئ یا یوه پخه راواخلئ د ناروغ پوزې سوریو ته یې ونیسئ بیا درته معلومیږي چې سا اخلي که نه که سا اخلي نو دغه بڼکه حرکات کوي او که بیرته سا خارجوي بیا هم حرکات کوي یا په بلې طریقې سره هم کولی شئ یوه آینه یا هنداره راواخلئ د ناروغ پوزې ته یې ونیسئ وګورئ چې سا اخلي که نه کله چې سا اخلي بیرته هوا خارج کړي د بیرته خارجېدو په واسطه په آینه باندې خواله راځي یعنی په هنداره باندې دغه سه اوریز راځي دا اوریز په دې معنی چې د سږو څخه چې کومه هوا راوځي هغه نمجنه ده په دې آینه باندې لګېدلې ده موږ ته معلومات کیږي چې دغه کس ژوندی دی یا که چیرې پوزه یې بنده وي خولې ته یې هم نیولی شی که یې خوله وازه وه آینه یې خولې ته ونیسی موږ ته معلومات کیږي نو د ژوند د نښو څخه لومړۍ نښه موږ تنفس یاد کړ د تنفس شتون یا نشتون موږ ته ژوند ثابتولی شي ښه ګرانو زده کوونکو راځي صفحه واړوئ په نولسمه صفحه کې یو څو اصطلاحاتي آسان اصطلاحاتي په همدغه تنفس پورې اړه لري دا زده کوو په راتلونکي درس کې به د زړه ضربان وپیژنو لومړۍ اصطلاح ده ایوپنیا ګورئ ایوپنیا لیکل شوی دی نورمال تنفسی ریټ ته ایوپنیا وایي ایوپنیا تلفظ وروسته ما درته لیکلی دی ما هم دغه بیا درته لیکلی دی په خاطر چې که چیرې ایوپنیا ویلی نه شی نو وروسته مو درته لیکلی دی نورمال تنفسی ریټ ته ایوپنیا وایي د یو ګورئ ځینې وخت په نسخه کې یا په تاریخچه اخیستنه کې هلته په کاغذ باندې لیکل کیږي چې ناروغ ایوپنیا لري مانا دا چې تنفسی ریټ نورمال دی ایوپنیا دوهم ټکی پینیا ټکیپنیا یا ټکیپینیا ځینې ټکیپنیا وایي خو ټکیپینیا صحیح تلفظ دی ټکیپینیا دا مختلف استادان ځکه دوه تلفظونه ځینې وخت درته کومه چې یو استاد یو ډول تلفظ کوي بل استاد بل ډول تلفظ کوي نو ټکیپنیا یا ټکیپینیا ټکیپینیا دې ته وایي له نورمال څخه زیات تنفسي ریټ ته ټکیپینیا وایي د نورمال څخه زیات تنفسي ریټ ته فرضاً 15 ریټ شو ډیر شو دې ته ټکیپینیا وایي لکه موږ ټکی کارډیا هم ویلی دی د نورمال څخه زیات د زړه ریټ ته د زړه ضربان شمیر ته هغې ته ټکی کارډیا وایي دلته ټکیپینیا دی د نورمال څخه زیات تنفسي ریټ ته وایي ورپسې براډی پینیا ځینې براډی پنیا وایي خو اصلا براډی پینیا براډی پینیا لیکل شوي دي له نورمال څخه کم تنفسي ریټ ته براډی پینیا وایي براډی پینیا بل اپنیا اپنیا چې ته وایي که چیرې تنفس د لنډ مهال لپاره بند شي ورته اپنیا وایي ځینې وخت که د خوب ګولۍ یا د نشې ګولۍ ډېرې استعمال شي نو ناروغان په اپنیا باندې اخته کوي تنفسي ریټ چې څه ناڅه ودرېږي بیرته پیلېږي یعنې تنفسي ریټ یا د تنفس ودرېدو ته اپنیا وایي ښه دا طبي اصطلاحات په ما پسې تکرار کړئ ایوپنیا 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 ټکیپینیا 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 براډیپنیا یا براډیپینیا 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 اپنیا 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 ایوپنیا ټکیپینیا براډیپینیا اپنیا اپنیا ایوپنیا ټکیپینیا براډیپینیا اپنیا ایوپنیا زیات البته نورمال تنفسی ریټ ته وایي ټکیپینیا د تنفسی ریټ زیاتوالي ته وایي براډیپینیا د تنفس کموالي ته وایي اپنیا د تنفس ورکوالي ته وایي یا د لنډ مهال لپاره بند شي دیته موږ وایو چې اپنیا ښه ګرانو زده کوونکو همدومره د بس وي د درسونه ډیر مهم درسونه دي، تاسو هم ډیر خز ده کوي در سره ایلی کې د اصطلاحات چولې کې خیز ده کوي شي. راځي حاضری به واخلو، تاسو ټول د حاضری کارتونه را واخلئ. نن ورځ زموږ دیارلسم درسي خبرونه ده. په دیارلسم درسي خبرونه کې زموږ د حاضری تورې هغه د سی تورې ده. نو ټول زده کوونکي د سی تورې د حاضری کارتونو ته ورسوي. هله ده ټول به حاضر وای او د سی تورې به مو د حاضری کارتونو ته رسولای وي، یعنی د سی توری خانه هغه توره کړی. اوس لپاره خبرونه پای ته رسوم. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. تر بیا ښې چارې، خدای مو مل شه.
TV Zdakri Zdakri
Wow Medical Learning
Daga Khonis Program Da Khwanzai Do Zdakawunko Da Tibi Ulumo Do Mahsilano Aw Do Awamo Lapara Behtarin Darsi Mawad Lari Che Po Awrido Baye Ta Sudir Sa Zdakrai Aw Po Darsuno Aw Jwand Ki Bamo Pakar Rashi
Yes It's important to learn medical Learn medical Learn medical
تی بیز دکڑی لر ڈاکٹر پوہان آرین سرا